درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوی اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه دی ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دو امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینتی په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب ترسره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندیدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چېرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنی وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنه هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترکې دفاع په 15مې ماده ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړ کړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ وکړلې ځکه کو زبرش نغم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح واس مېم د اوم ټولګي جغرافي مزمن به فوټبال سم لوستم. له مونږ نن چې تاسو ټول کډر مونږ وکړلې ځکه کو برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون وطن مې ترونه ځکه کو د شیز مرستې د نن ورځې لوست ول سم لوستې نو هله د چې د چیر ورځې لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست عمل کې ولري مخکې له دې چې درنو ځکه کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غره ځکه کو باید له زنه سره خپل کتاب کتابچه او قلم ونول لري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کړئ. خو جوګل لیست کوم کوز مرسته ست د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشری جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له ناتیه مینې پیل به تش پرې نیمې سی په بری هم درنګه کډر مونږ کول لیست کوم کوز مرسته ست د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی بشری جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کانې دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به پښه پر معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټول کډر مونږ غوړلې زده کوونکو د پرته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پر لسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو غوړلې زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچی بشري جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استاد په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لوی وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې د آسیا د لوی وچه په دې کې به څومره زیات څومره شمیر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي. نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کوو. خو جو غوړلې زده کوونکو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرنې له مخې څخه د آسیا په لوی وچه کې د نفوسو شمیر چې وو کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمیرنه وسپله د آسیا د لوی وچه د کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې کې ژوند کوي استوګنه پکښې کول دغه شمیر لمه کې څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لوی وچه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکی او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکښې کې ژوند کوي دغه وګړو د ډکی او لږ نه پوز سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لوی وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمیر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویلی چې درنوز د کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونو او سوداګری بندرونو ترانسپورتي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نزیاته کارمندنه چې پکښې کې وشي د نفوسو شمیر هلته مخ پر زیاته دودي. یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجده مو د کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل زمکه لږ وي صنعتي فابریکو نشټوالي پکښې موجود وي ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لارې خراب وي د کارونو پیدایش پکښې کم وي روزګارتیا پکښې زیات وي. نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمیر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی. دریم هم په خپله اندونیزیا ده. وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې زیات دی. همشنان درنو غوړلې ځکونکو په آسیا لوی وچه کې ژبې چې دی په خپل د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي چې د ژبپوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دری، پارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لوی وچې دینونه چې دي آسیا په لوی وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه د کوم چې د لویو دینونو دینونه په دې کې مشته وي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغونی ټاپووزم له جملو څخه شمیرل کیږي. د دغو مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې سا استوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې بیت المقدس کې دي. د آسیا د لوی وچې لرغونی آینونه چې دي درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کن پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا د لویو وچې نژاد چې دی، د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم موږ او تاسو غنم رنګه انسانان ورته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي. او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګللې زده کوونکو، لکه څرنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دوی دغه کرنه او مالداري پیل کړې وه، زیات پیشرفت نه و کړی. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتی اوولرون کې وی، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنی اړتیاوې پوره کړي. همشینه درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورجې پکښې کرل کی، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هو هیوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورته شي. دا د دې نه مهمو ارزښتونو کرنج حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنین درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداری شي، په خپل د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځنۍ او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلی آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونو او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایست جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي. او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو، خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کړکې پیدا کیږي. د سویل لویدیځ په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېرو مهمو کانی زیرمی لري چې د مختلفو هوادونو ته دی د خپل نیپټ ګازونه کومې سرچینې چې دی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کېږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حکل بولو چې دغه صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچه کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې د درنو زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفتو راایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل سوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتې دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د در لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان نیول هیواد ته لیږي او په خپلو هیوادونو کې هم زیات فروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکښې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډېر د اهمیت وړ دي او ډېر ارزښت لري. نو درنو ګلالۍ زده کوونکو، خدای دې وکړي درنې دم پرې تاسو پرې باندې پوسي واوسېږي چې د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیه څه ته وایي، او همچنان د آسیا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیه په هکله او قانون او صنایعو په هکله به معلومات ترلاسه کړي وي او یو څه به پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوږ زده کوونکي به د درو سوالونو ته ځواب وایاست او هر سوال به په خپلو کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپلو کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوست. هله د چتا ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او چور چحت مند او سری د صحت جامع کوم پتنوی درنو زکون کو د چیز ملوست سو د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوست. نو هله د چله تیر ورځ لوستنه بم په پرا د کیک ډول سره زکړی او سری او نن ورځ لوست پر امدګي او چمتوال سره راغلی و سری. درنو زکون کو د تل په سری یو زری به هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د دولسم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږي. کتاب صفحه له 59 نه پیل بیا تر 143 پسې پیپري. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې له لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږي، دوم جنوبي امریکا، دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلدې زده کوونکي د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. بللی زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د دې شمالي امریکا محصولاتي جغرافیه څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیه معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیه څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو، په چیرې ساج څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیه څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، شهرونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي، چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده، چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو، چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې وي دي او د قانونو د رئیسینی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولې دي، یعنی د هیوادونو کوم بندرونه چې دی یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشنشپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي، چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدلې دي، چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو، د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په هکله ولولو، چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات چې درنو زده کوونکو، د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت، چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې، د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګرۍ ګریزی بیړی چې د ونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی داسې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده، یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي، دا په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چناندي کولای شي چې بیړی پکې وچړي، د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته پیل شي، خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې ښکوالې سي د دوه لارو له مخې څخه سرته رسولای سي. د دې ترڅنګ که درمونه وګللی زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کوج ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي که چیرې دی خپلې سوداګریزي چارې ساتل سي وي همې د الوتکې له لارې څخه یعنې د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یوه ملک څخه او بل ملک ته بلار سي یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې په کښې کې موجودې دي دغه ترانسپورټي لارې چې دي د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه او بلې منطقې ته وارج کړي چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډېرې چټکۍ سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې دې وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نفتو او ګازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنې دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه کار اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنې پخپله د ګازونو د اوبو په وړلو کې او هم چلند دې تر څنګ د نفتو په راایستلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډېر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم ورباندې لګېدلي دي او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیځ یعنې د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نفت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یعنې د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم راتلونکې برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې به موږ او تاسو جنوبي امریکا وپېژنو. یعنې د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دوی ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې لویې وچې کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلې دي چې یعنې د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنې دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیې موقعیت چې دی داس په داسې یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داسې یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي زیات شمېر ځنګلونه دي ګډې وډې لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بېوزله شمېرل کیږي چې موږ او تاسو لومړنۍ د ځمکنۍ لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څرنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې یعنې د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښ شوي دي او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه پخپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پوری د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې دا هم یو مهم لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلاره مې له پخپل د بولیویا څخه د چیلی هیواد ته د اوسپن کشه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري بل لاره هم درنو زکون خو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم شتمن جغرافي موقعیت لري ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي یعنی په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې